ジオ。
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن د جمعې مبارک ورځ د کاب یا هوت 19 او د مارچ 19 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ د بلخ لپاره د طالبانو د والی مولوي محمد داود مزمل د وجلو مسولیت پر غاړه واخیست. داعش په خپل ویبپاڼه ایماق کې په یو بیان کې ویلي، یو ځان وژونکی چې د والی د دفتر مخې ته منتظر و، هغه ته ځان ورنږدې او خپل چاودیدونکی کمربند یې چوولی دی. تر دې مخکې د افغانستان آزادي ملي او اسلامي تحریک په نوم د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې ادعا کړې وه چې دغه برید دوی ترسره کړی دی. د اسلامي دولت ډله یا داعش د بلخ لپاره د طالبانو د والی د وژلو مسؤلیت په داسې حال کې اخلي چې تر دې مخکې د جدي په میاشت کې د بدخشان لپاره د طالبانو د امنی قومندان د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الکبروف وایي، افغان ښځې د خپلې کورنۍ او د هیواد په اقتصاد کې خورا مهم رول لري. الکبروف پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو دفتر یو ان او ډي سي د یو پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په جنوب کې د 1415 ښځو ملاتړ کړی دی. دغو ښځو ته هره میاشت د کورونو په محوطو کې د چرګانو د روزنې، لبنیاتو او سبزیجاتو د پروسس لارې 2340 افغانۍ ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وچې صندوق بیا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان ښځو د معاشاتو ښه کول په افغانستان کې د دې صندوق د فعالیت اساسي جز دی. د افغانستان بانک غواړي چې سبا شنبه د داوطلبۍ له لارې تر 15 میلیونو امریکایي ډالرو پورې د ریلام په ډول وپلوري. د بانک په خپله ټویټر پاڼه ویلي چې د سوداګریزو بانکونو په ګډون ټول اشخاص او بنسټونه چې مالی او پولي چارې سرته رسوي او په شرایطو برابر دي کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. دا ګام داسې مهال اخیستل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبایوه وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته خبرو کې وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لګول شوی سخت محدودیتونه ښایي د دې سبب شي چې د هیواد ته د بشري مرستو د نغدو پیسو د لیږد اندازه کمه شي. د جرمني په شمالي ښار هامبورګ کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د جرمني ډي پي اي اژانس د ځایي رسنیو په حواله د مرګ ژوبلې دغه شمیرې ورکړي، خو تر اوسه پولیسو په رسمي ډول د مرګ ژوبل شمیر نه دی تایید کړی. برید تیره شپه په ځایي وخت ماخوستن 9 بجې د مسیحیانو د مذهبي مراسمو په جریان کې شوی دی. پولیسو د شپې له خوا د برید سیمه کلابنده کړې او له خلکو یې غوښتي چې له کورونو دې نه راوځي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي پولیسو د ودانۍ دننه د وژل شوو کسانو تر څنګ داسې یو جسد هم موندلی چې د بریدګر ګمان پرې کیږي. د ایتالیا صدراعظم جورجیا میلونی ژمنه وکړه چې د انسانانو د قاچاقبرانو په وړاندې به اقدامات وکړي. هغې دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د کابینې په ملتیا یې د هغې ډوبې شوې بیړۍ سیمه له نږدې وکتله چې د فرانس پرس اژانس په وینا لږ تر لږه 2 اویا تنه پکې مړه شوي دي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ډله له سریلانکا او بنګلادیش سره د سیالیو لپاره پرون د متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار ته روانه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ ډله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ له بنګلادیش سره 4 ورځنۍ سیالۍ پیلوي او بیا به د همدې میاشتې له 13 تر 20 پورې د بنګلادیش او سریلانکا له لوبډلو سره 3 اړخیزې سیالۍ وکړي. دا وو خبرونه. په نږدې نیم ساعت کې دغه خبری کیسې په تفصیل اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال له نړیوالو غواړي چې دغه هیواد سره بشري مرستې ونه دروي. دا مرستې د څه لپاره؟
بس پنور کون کی لمک سره مرسته کوي چې په دې هواد کې لوګه ناروغي خورځواکیاو کړهونه کم کړو.
یو شمیر میرمنې چې د کورنۍ نفقه ګټونکې وې له بیکار کېدو وروسته اوس یوې مړۍ ډوډۍ ته حیرانه دي.
$200 معاش درلود. کله مې چې دنده له لاسه ورکړه په شپو شپو مې وژړل. زما درد ډیر دی.
یو شمیر معترضو افغان میرمنو نړیوالو ته په یوه لیک کې د طالبانو د حکومت شکایت کړی.
خاص اول مو یاس کې طالبان را باندې رسمیت نشنه.
نمره یو غوښتنه مو لنړیوالې ټولنې دره چې طالبان په رسمیت نه پیژني او پر طالبانو محدودیتونه زیات کړي.
نو راپورونه هم درته لرو. د خبرونې په پای کې مو غزنی طبيعي حالت مو په نشو د روغ د هغې کورنۍ حال اخیستی چې د یو پله لاندې ژوند کوي.
تلس کالا کی تی پا مال بوندی اختا یو زندگی نو دست زندگی دستی تاسی وی نیست پسر اقم جایی که زوند که و زدی زیادتان اسم غیر ای برو را بخیم.
در دیشه بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. رازو د سر موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاذ مرستيال او د بشری مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغانانو سره له بشری مرستو لاس وانخلي. هغه دغه غوښتنه داسې مهال کړي چې پرون د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي ادارې یا اوچا له افغانستان سره د روان کال لپاره د بشری مرستو پلان خپور کړ. د دغه پلان لمخې په پام کې د چسک کال 3.5 میلیونه ارمنو خلکو ته مرستې ورسول شي او د دغو بشری مرستو لپاره هم 4.6 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوی. نور تفصیل له نوریاس نوری ناور.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاذ مرستيال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف وایي نړۍ باید د افغانستان د خلکو پر مخ ور ونلتړي او زیاته کړه بس په نور کوونکي له موږ سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې لوږه ناروغي خورځواکي او کړهونه کم کړو. الاکبروف دغه څرګندونې پرون په یو ټویټ کې داسې مهال کړي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او اوچاو شریکانو یې د روان 2023 کال د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان خپور کړ. دغه پلان له مخې له 3.1 میلیون وګړو سره د بشر دوستانه او د خوندیتوب د مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال رامز الاکبروف وویل ډېرو ستونزو سره سره زموږ شریکان عملا فعال دي او چمتو دي چې خپل فعالیتونه پراخ کړي. وچا ویلي چې سږکال په افغانستان کې 28.3 میلیون وګړي مرستو ته اړتیا لري خو دوی په پام کې لري چې 3.1 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د 2023 کال د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان په اړه چې د اوچا اړوند ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې پر دغه پلان د 2023 کال د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ کار شوی او هدف دا و چې هغه د روان 2023 کال په جنوري کې خپور شي. خو د تیر کال د دسمبر په 23مه چې د طالبانو د سرپرست حکومت د اقتصاد وزارت د یوه حکم په صادرولو سره ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو را وګرځولې، د ادارو ترمنځ دایمي کمیټې مدیره هیئت د یوې میاشتې لپاره د بشري مرستو هغه پروګرامونه چې ډېر مهم نه وو وځنډول. وچا وایي د دې کمیټې یو پلاوی د جنوري میاشتې له 28مې نه تر 26مې پورې له افغانستان څخه کتنه ترسره کړه تر څو د طالبانو له ادارې سره خبرې وکړي او هم د درول شوو عملیاتو خطرونه او همې امکانات وارزوي. د وچا په خبره د دغه کمیټې د سپارښتنې په اساس په افغانستان کې عملیاتي ځنډ پر ازمایښتي عملیاتو بدل شو. وچا ویلي د بشري ستونزو په وړاندې د غبرګون په پروګرام کې د ښځو پر ګډون بندیز به د ټولو اړمنو خلکو لپاره ویجاړونکي او اوږدمهاله پایلې ولري، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې د ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په دې ټینګار کړی چې ښځې حق لري چې کار وکړي او هغوی د بشر دوستانه غبرګون یوه لازمي برخه ده او زیاتوي که موږ اړمنو خلکو ته په خوندي او اغیزمنه توګه اصولي او باکیفیته مرستې رسوو چې په هغو کې ټول سړي، ښځې، نجونې او هلکان شامل دي، د ښځو ګډون د مرستو رسولو په ټولو عملیاتو کې اړین دی. وچا همدارنګه ویلي چې د بشري مرستو په عملیاتو کې د ښځو ګډون له دې پلوه هم مهم دی. هغه ښځې چې مرستې ترلاسه کوي نه یوازې دا چې د بشري مرستو په ښځینه کارکو اونکو پورې چې ورته مستقیما مرستې یا نور خدمتونه رسوي تړلي، بلکې د خزینه کارکونکو حضور، خوندیتوب، با مفهوم ښکیلتیا او کیفیت هم ډاډمنوي. تا تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه هم خبرداری ورکړی و چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوي سخت محدودیتونه ښایي د دې خطر رامنځته کړي چې نړیوال له افغانستان سره پر بشري مرستو یو څه لاس ونیسي. اوتنبایوه دغه خبرداری د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ورکړ او ویویل چې دوی روان کال د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې چې کیدای شي د ښځو خلاف د طالبانو سخت اقدامات له خطر سره مخامخ کړي. طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان له بیا واکمنې دورې هیڅ پر نجونو او ښځو د تعلیم او کار په ګډون سخت محدودیتونه لګولي چې هغه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الکبروف پر نړیوالو غږ کړی چې له افغانانو سره له بشري مرستو لاس وانخلي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر هغه میرمنې له بد اقتصادي وضعیت کړیږي چې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. یو شمېر دغه میرمنې وایي دوی د کورنۍ نفقه ګټونکي دي خو اوس د خوراکي موادو د اخیستو او نورو اړتیاو د پوره کېدو وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې روزا اوتنبایوا تازه خبرداری ورکړی چې که طالبان په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې ته دوام ورکړي ښایي له افغانستان سره مالی مرستې کمې شي. نور تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
دا میرمن چې د دایکندي ولایت اوسیدونکې ده د وینا دولتي ادارې په صحي برخه کې دنده درلوده. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې د شپږ کسیزې کورنۍ یوازینۍ کفیله وه. د دې میرمنې په وینا چې هره ورځ به یې زرګونه اړمنو کسانو ته د مرستو ویشلو کار کوه اوس یې په خپله مرستې ته اړتیا لري.
ما $200 معاش درلود او په کور کې مو بل کفیل نه درلود. کله مې چې دنده له لاسه ورکړه په شپو شپو مې وژړل. زما درد ډیر دی، انده چې ویلی نه شم. زما بیکاره کېدل څومره پر موږ منفي اغېز کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې تر ټولو ځپلی هېواد وباله او خبرداری ورکړ چې که ښځو ته د کار کولو اجازه ورنه کړل شي ښایي له افغانستان سره مالي مرستې کمې شي. روزا اوتنبایوا د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل په داسې حال کې چې افغانستان له لسیزو جګړو وروسته د بیا رغونې او آبادۍ لپاره خپلو ټولو بشري ځواکونو ته اړتیا لري. نیمایي ډاکټران، ساینس پوهان او سیاستوال په خپلو کورونو کې نظر بندي، خوبونه یې مات شوي او استعداد یې ترې سلب شوی دی. اغلې اوتنبایوا وایي په داسې حال کې چې د کار، زده کړې، سفر، تفریحي پارکونو او ښځینه حمامونو ته د تګ بندیز پر خپل ځای دی. طالبان ادعا کوي چې ټول افغانستان یې متحد کړی دی. هغه زیاتوي
The reality is that the 20th December ban on higher education
حقیقت دا دی چې د دسمبر په 10مه د نجونو پر لوړو زده کړو او د همدې میاشتې په 24مه په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز به د افغانستان د خلکو او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو لپاره جدي پایلې ولري. که ښځو ته د کار کولو اجازه ورنه کړل شي ښایي له افغانستان سره د مرستو کچه او د هغو بنسټونو فعالیتونه چې چارې یې د ښځو لخوا پر مخ وړل کیږي کم شي.
Shipments required to support that assistance will also decline.
روزا اوتنبایوا وایي چې اوازې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز اړمنو ته د مرستو رسولو پر وړاندې جدي خنډ نه دی. د دوی ویره دا ده چې طالبان به د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګوي ځکه دوی د طالبانو د هڅو شاهد دي چې په 5 ولایتونو کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته د ښځو د راتګ مخنیوی کړی او له همدې امله دوی اړ شوي چې په ځینو ولایتونو کې په موقتي ډول خپلې مرستې بندې کړي. د هغې په وینا په 2020 کال کې طالبانو په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو بندي سربیره تر ټولو زیات محدودیتونه پر دوی لګولي دي. اغلې اوتنبایوا زیاته کړه چې تر دې وړاندې په 2022 کال کې دوی 6.1 میلیون خلکو ته لاسرسی درلود او دوی ویره لري چې په 2023 کال کې به دغه محدودیتونه زیات شي. د طالبانو حکومت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلو خو له دې وړاندې یې بار بار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي او نجونې د تحصیل په برخه کې باید اطاعت وکړي.
دا زما حق دی. د شذو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورچ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د رسمیت پیژندنې ټول شرایط پوره کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت د یو نیم کال په تیرېدو د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. تازه د افغانستان د معترضو ښځو د بنسټونو ائتلاف په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او په دې هیواد کې د معترضو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه ائتلاف چې د 800 ښځو لاسلیکونه راټول کړي، ځینې نورې غوښتنې هم مطرح کړي دي. دوی ویلي چې د طالبانو لخوا پر دوی د ځپنې له اقداماتو سره سره به خپلې مدني مبارزې ته دوام ورکړي. دا چې معترضو میرمنو په خپل لیک کې نورې کومې غوښتنې مطرح کړي، تفصیل به د نوریاس نوري په راپور کې واورو.
د افغانستان د معترضو ښځو د حرکتونو ائتلاف نړیوالې ټولنې ته په دغه لیک کې 8 غوښتنې مطرح کړې دي. د طالبانو حکومت په رسمیت مې پیژني او په افغانستان کې ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړي د دغو معترضو ښځو د غوښتنو یوه برخه ده. د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ د رهبرۍ غړي جولیا پارسي تېر مخام ازادي راډیو ته وویل:
لومړۍ غوښتنه مو له نړیوالې ټولنې دا ده چې طالبان په رسمیت نه پیژني، په افغانستان کې د ښځو زله پام ونه غورځوي او پر طالبانو محدودیتونه زیات کړي. بله غوښتنه مو دا ده چې په دوحه کې د طالبانو دفتر دی وتړل شي او خپل سیاسي مشران دې نه پرېږدي چې افغانستان ته سفر وکړي او له طالبانو سره وګوري.
هغې زیاته کړه چې له نړیوالې ټولنې همدارنګه غوښتنه شوې چې د اعلامیو د خپرولو پر ځای د افغانستان له ښځو سره ژمنې په عمل کې وښیي. میرمن پارسي وویل د معترضو ښځو 15 غورځنګونو د یو ائتلاف د جوړولو او د 800 معترضو ښځو د لاسلیکونو په راټولولو سره نړیوالې ټولنې ته دغه غوښتنې وړاندې کړي دي. د میرمن پارسي په خبره ځینې لاسلیکونه په آنلاین بڼه راغونډ شوي دي. د افغانستان د معترضو ښځو د ائتلاف په دغه لیک کې ویل شوی چې د طالبانو له ځپنې سره سره د افغانستان معترضو ښځو په تیر څه باندې یو نیم کال کې د زده کړې، کار او د ازادۍ د حقونو لپاره مبارزه کړې ده. په افغانستان کې د معترضو ښځو حرکتونه وروسته له هغې رامنځته شوي چې طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. طالبانو تر اوسه د دغو حرکتونو څو تنه غړي نیولي او له یوې مودې وروسته یې بېرته خوشې کړي، خو د معترضو ښځو په خبره د نرګس سعادت په نوم لږ تر لږه یوه ښځینه فعاله تر اوسه د طالبانو په بند کې ده. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو میرمن سعادت شاوخوا یوه میاشت وړاندې په کابل کې نیولې ده. طالبان اکثره وختونه د نیول شوو ښځو په اړه څه نه وایي. طالبانو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو درناوی کوي، خو یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې دا د طالبانو یوه عمومي خبره ده، بلکې هغوی غواړي چې ښځې یو مخ له عامه ژوند څخه حذف کړي.
د ایتالیا حکومت د غلطه د پناه غوښتونکو د وی بیړۍ له ډوبېدو وروسته چې لسګونه افغانان هم پکې مړ شول، د قاچاقړونکو په ضد اقدامات پیاوړي کړي دي. د ایتالیا صدر اعظم جورجا میلونی دغه ژمنه بیګا کړې ده. هغې دغه سرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د کابینې په ملتیا یې د هغې بیړۍ د ډوبېدو سیمه له نږدې وکته، چې د فرانس پریس آژانس په وینا لږ تر لږه 2 تنه پکې مړه شوي دي. میرمن میلونی وویل وزیرانو یې د قاچاقبرانو لپاره چې د پناه غوښتونکو د مړینې یا د هغوی د سخت ټپي کېدو سبب کیږي د بند سزا تر 1.5 کلونو پورې لوړه کړې. د ایټالیا د کالبریا جنوبي سیمې سواحلو ته نږدې د فبروري په 16 په توپاني هوا کې د ډوبې شوې بیړۍ په پیښه کې لږ تر لږه 2 تنه چې اکثریت افغانان دي مړه شول. د ایتالیا د کورنۍ چارو وزارت ویلي خپل هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د مړو د استولو بهیر پیل شوی او په پام کې لري چې د 1400 افغانانو مړي هم افغانستان ته واستوي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د یو افغان مړی روانه ونې د کروتون ښار په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو او د نورو وطن مړي بولګنا ته ولېږدول شول چې د مسلمانانو په هدیره کې ښخ شي. تر اوسه د مړو شوو افغانانو کره شمېر نه دی څرګند شوی، خو د طالبانو چارواکو ویلي چې 80 تنه افغانان په دې پیښه کې مړه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم په زړه پورې کیسې اوري. په غزنی کې مو د یوې معتاد کورنۍ له ژوند خبرو، خو اوس په سار کې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي.
د افغانستان په شمال کې د طالبانو د یو تر ټولو جګپوړي چارواکي وژل کېدو د ګڼو لویدیځو مطبوعاتو پام ور اړولی دی. د پنجشنبې په ورځ په بلخ کې د طالبانو والي محمد داود مزمل په یوه چاودنه کې وژل شو. واشنگتن پوسټ لیکلی دا له کله چې طالبانو په 2021 کال کې واک ترلاسه کړ تر ټولو جګپوړی طالب چارواکی دی چې وژل کېږي. محمد داود مزمل د هلمند او د طالبانو د مشر ملا هیبت الله لخوا د بلخ د والي په توګه ټاکل شوی و. میل آنلاین ورځپاڼې لیکلي یو ځانمرګي بریدګر په شمال کې د طالبانو جګپوړی مشر له منځه یووړ. د میل آنلاین په لیکنه کې څام چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو په شمال کې د اسلامي دولت ډله د طالبانو تر ټولو لویه مخالفه ډله یادیږي. محمد داود مزمل تیر کال د بلخ د والي په توګه ټاکل شوی و. دا د میل آنلاین په لیکنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جنګیالیو په وړاندې د عملیاتو او جګړو یو مخکښ ګڼل کېده. داسې وخت کې د بلخ والي ټاکل شوی و چې په دغه ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې لخوا ګڼ بریدونه وشول او پکې په طالبانو سربیره لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. انډیپندنت ورځپاڼې بیا په کابل کې د یو ټلویزیون لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو اوږده ټلویزیوني بحث په اړه مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي دا ښایي کم پېښ شوي چې د طالبانو په سخت دریځیو سره سره په یو نږدې یو ساعته ټلویزیوني بحث کې قرباني او میلمنې ښځې وي او د ښځو پر حقونو مفصل بحث وکړي. د انډیپندنت په لیکنه ټولې ګډونوالې ټیکري په سر او ماسکونه تړلي وو. ورځپاڼې د بحث د یوې ګډونوالې اسما خوږیاڼۍ خبرې راخیستې چې ویلي دي ښځه د اسلام له نظره دا حق لري چې کار وکړي او تعلیم حاصله کړي. انډیپندنت همداراز د تلویزیون د ټولو قربانو په اړه هم لیکلي چې له ماسک سره د پروګرام وړاندې کول ورته څومره ستونزمن وي.
وسام غزنی ته ورزو حالته د معتاد کورنۍ حال اخلو. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایي چارواکي وای په پام کې لري چې په دغه ځای کې پنشو روغ د میرمنې راټولې او د درمرنې په موخه یې کابل ته ولیکي.
دا ساړه سویلی چې کاج د اختر بیبي ده. اختر بیبي د هغې خاوند او د کورنۍ درې نور غړي یې له تیرو شاوخوا 13 کالو څخه په نشو روږدي. دا له خپل خاوند سره یو ځای اوس په خپل کور کې نه بلکې د غزنی ښار په منځ کې په 1300 جلګه کې تر یو پله لاندې ژوند کوي. اختر بیبي د خپل کړېدلې او ناوړه ژوند کیسه کوي او وایي د خپلو اولادونو له ژوند کار او استوګنې څخه لا هم ناخبره ده. دا وایي څو ځله مې هڅه وکړه چې نشي پرېږدم خو بریالی سوی نه یم. اختر بیبي خپل چاپېریال ته لاس نیسي او وایي تاسو وینئ چې په څنګه ځای کې ژوند کوم.
تلس کالا کی چې په مال باندې اخته یو زندگی نو داسې زندگی ده چې تاسو وینئ په څه رقم ځای کې ژوند کوو. پنځه نفره په دغه عمل باندې اخته یو نو اتی به زه نور څه ووایم.
اختر بیبي وایي که مو څوک بوزنی او درملنه مو وکړي غواړو چې له نشو کولو څخه خلاص واخلو، خو هسې نه چې زندان ته مو یوسي او هلته مو وژې تږي واچوي.
کار خو یې ډېر ښه دی چې دغسې جای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي و. داسې جای نه چې فقط یوسه زندان ته یې واچوه وږی تږی، خو چې لږ سم جای پیدا سي چې د تر کولو جای وي. اتي ولې سړی
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې په نشو روږدې مېرمنې راټولې او د درملنې په مخه یې کابل ته ولیږي. د غزنی په امونیه قمندانۍ کې له نشه یي توکو سره د مبارزې امیر مولوي ګل احمد وایي تر اوسه پورې د سلو مېرمنو نومونه د پلار یا خاوند نوم د تلیفون شمیرې او نور اسناد راټول کړي او له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت ته یې لیږلې دي.
سل ښځې چې هغه بې سرپناه وي، دوی معتادینې وي، نو موږ غواړو چې دا ښځې سره جمع کړو او له هغه نه بعد یې بیا موږ انتقال کړو وزارت مواد مخدرو ته چې معینیت دی. نو هلته په 300 بستر کې د دې لپاره ځای جوړ شوی دی. نو د غزنی په نمایندګۍ باندې د سلو نفرو گنجایش شته.
مولوی ګل احمد وایي د دوی د سروې مطابق په غزنی کې 215 ښځې او 80 تنه ماشومان چې عمرونه یې له 12 نیولې بیا تر 18 کالو دي په نشو روږدې دي. نوموړی زیاتوي په غزنی ولایت کې 1,13,000 کسان په نشو روږدې دي.
اوریدونکو د خبری مجلې پای کې ستاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس ورزو د سپورت د ډګر خبرونه ل خپل همکار بختیار ساحل ناورو.
افغانستان کرکټ بورډ ویلي دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې شل ورځو سیالیو په نیټو کې بدلون راغلی دی. کرکټ بورډ پرون پنجشنبه یوه اعلامیه خپره کړې ده او دا یې د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو ګډه اعلامیه هم بللې او ویلي دی چې د هوک آی ټیکنالوژي د نشتوالي له امله یې دا نیټې بدلې کړې دي. کرکټ بورډ دغه راز زیاتوي چې د دواړو هیوادونو د بورډونو د پریکړو پر اساس د دې سیالیو لپاره د هر ډول اړینو نشراتو ټیکنالوژیو د کارولو او موجودیت په موخه په یادو نیټو کې د بدلون په اړه هوکړه کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړۍ لوبه به د مارچ په 24 او پاتې دوه نورې لوبې به د همدې میاشتې په 26 نیټه ترسره شي. د ویلو ده چې د دې سیالیو تمریناتي کم ته افغان لوبډلې درویش کسیزه لوبډله هم اعلان کړې ده، خو پاکستان لا خپله لوبډله نه ده اعلان کړې. بل لور ته صداقت کابل لوبډلې د افغانستان فوټسال لیګ د دویم پړاو اتلولي وګټله. د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 9 نیټه د افغانستان فوټبال فدراسیون په جمنازیم کې صداقت کابل او پیروزی پنشیر لوبډلو په لوبه ترسره کړه چې 5-1 صداقت کابل وګټله. صداقت کابل لوبډله د سیالیو له پیله تر پایه هیڅ لوبه ونه بایلله. دغه سیالۍ د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فبروري میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو 10 استازو لوبډلو پکې برخه درلوده. یاد فدراسیون ویلي دی چې د دې سیالیو غوره لوبغاړي به د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو ته غوره شي. اخوا د افغانستان سنوکر ملي لوبډلې دوه لوبغاړي د سنوکر د آسیایي سیالیو په 1/3 پړاو کې د ګډون په موخه قطر ته تللې دي. د افغانستان بدني روزنې او المپیک ادارې د نشراتو مسؤول اتل مشواڼي ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې ویلي چې د افغانستان په استازولۍ په دې سیالیو کې د سنوکر دوه ملي لوبغاړو سالم احمد صالح او رئیس خان سنزي ګډون کړی دی. هغه وړاندې وایي
قطر هیواد کې د سنوکر آسیایي سیالۍ 1/3 پړاو سیالۍ دي. د افغانستان دوه ورزشکارانو چې صالح محمد محمدي او رئیس خان نومیږي، دوی او یو پلاوي او یو د بدني روزنې او سپورت ریاست لخوا یو پلاوي قدرت الله زرمتی د یاد هیواد ته سفر وکړو. اول ته په دغه سیالیو کې ګډون کوو انشاءالله.
د ویلو ده چې د سنوکر آسیایي سیالیو 1/3 پړاو به په راتلونکو دوه ورځو کې پیل شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. تاسو سهارنۍ خبري مجلې ته غوږ گئ. دغه خبري مجله هم ورو ورو پای ته رسیږي. زه په 6 بجو بیرته راستنیږم. په پای کې هم ستاسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه اورو چې زموږ واتساپ شمیرې ته مو پریښي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د آزادی رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام، زه د کندهار ولایت د پاملی څخه خبرې کوم. په پاملی کې ډېرې اوبه کړته تللي، ډېرې کور اوبه وچې شوي دي، چا تالابونه جوړ کړي دي، ډکوي او بیا د اوبو استفاده ځینې کوي چې زموږ د خوا چاره به څنګه کېږي.
السلام علیکم. د آزادی رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه لکه هلې. د هلمند ګرمسی د ولسوالۍ راج خالد دا کلی ده، د بنادر دی یعنی د درزی اوسیدونکو یم. نو دا او بو سر ډیر مشکل لري ورو ورو مال دا اسلامي امارت مشران سره درخواست کو غوښتنه ځینې کو قدرناوي سره چې دغه د اوبو بندوبست راته وکړي. ډیر الله سو ګریوانی ورسره ورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرت اللہ مقدس د زابل ولایت شجیر سوالی څخه تاسو د پیغام پرېږدم. زما د ازادي رادیو کارکونکو څخه د غوښتنه او خواهش دی چې زما پیغام د اسلامي امارت تر ټولو لوړ چارواکو او بالخصوص د پاسپورت ریاست د رئیس او کارکونکو کارمندانو پرې ورسوي. د افغانستان اسلامي امارت څخه په لومړي قدم کې ډیره مننه کوم چې د پاسپورت ریاست خپل چارې او فعالیت بیرته د ځل لپاره پیل کړي. نو خلک ولس له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څوک مسافر وي، په خارج کې کاروبار بزنس لري، او څوک مریضان او نور مشکلات لري. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله او غوښتنه خواهش ورزو ده چې د پاسپورت په ریاست کې دي د تیر نظام پرتله فساد او زورواکي او واسطه لیرې کړي. باید دغه ریاست په شفاف ډول سره خلکو ته خپل خدمات وړاندې کړي او هر چا ته پر خپل نوبت او پر خپل وار باندې پاسپورت ورسیږي. مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00 40 22 11 څلورويشت دوه سوه یو، شمیره بیا تکراروم، صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو.